شبر صاحب
احمدی صاحب مننه ته ستړی مشه او د ازادي رادیو د اتو بجو د اوریدونکو د خبرونې د اوریدونکو هرکلای کوم د خبرونه په منځنۍ صفه دوله شپږ نیوی په افغانستان کې خبري شي او په انټرنیټ کې زموږ خبرونې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې نیولې شي. افغانستان ته د نورو امریکایي پوځیانو د لیږلو په اړه تر اوسه د امریکا ولسمشر پریکړه نه ده کړې. علت یې تر خبرونو وروسته په تفصیل اوریدل شي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار وایي چې ولسمشر ټرمپ افغانستان ته د نورو پوځیانو د لیږلو لپاره د امریکا د متحدانو نظر اخلي. په فاریاب کې تر شلو ډیر طالبان وژل شوي دي او په لسګونو هیوادونو کې د جمعې په ورځ پراخ انټرنیټي سایبر بریدونه شوي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار وایي چې ولسمشر ډانلډ ټرمپ تر اوسه پریکړه نه ده کړې چې افغانستان ته نور پوځیان واستوي او کنه. مکماستر پرون په واشنگتن کې خبري غونډې ته وویل د پوځیانو د لیږلو په اړه به ښاغلی ټرمپ د خپل بهرني سفر په ترڅ کې د امریکا د متحدانو نظر هم واخلي. د امریکا ولسمشر به د مې په 15مه په بروکسل کې د ناټو د غړو هیوادو د مشانو په غونډه کې او بیا دوی ورځې وروسته په سیسلي کې د جی و یا د وسترو صنعتي هیوادو په غونډه کې ګډون وکړي. په افغانستان کې اوس د امریکا 1300 پوځیان شته او امریکایي رسنیو خبر ورکړی دی چې سپینه ماڼۍ تر 1500 پورې د نورو پوځیانو د لیږلو پر مسئلې غور کوي. په فاریاب کې د روانو پوځي عملیاتو له کبله 21 وسلوال طالبان وژل شوي او 18 تنه ټپیان شوي دي. امنیه قمانداني وایي دغه پوځي عملیات په پښتونکوټ ولسوالۍ کې د تیر یک شنبه پر ورځ پیل شوي چې اوس هم روان دي. د فاریاب د امنیه قمانداني ویان کریم یورش ازادي راډیو ته وویل
د 15 ورځو په بهیر کې وتوانیدو 15 کلی د دولت د مخالفو وسلوالو یا تروریستانو له موجودیت څخه پاکړو. په دې لړ کې دشمن ته درانو گزارونه ورکړل سوي. د دوی یو شتنه وژل سوي او ولستنه ټپیان سوي دي.
د فاریاب د امنیه قمندانۍ ویان زیاتوي چې په وژل شویو وسلوالو طالبانو کې د دوی یو مهم قمندان ملا غلام رسول هم شامل دی چې په خنجري مشهور وو. کریم یورش وای په دې لړ کې درې افغان پوځیان هم وشل شوي او څلور تنه ټپیان دي. په هرات کې د ګازو ډبې په چاودنه کې 15 تنه وشل شوي او نږدې 40 تنه نور ټپیان دي. چاودنه د جمعې په ماښام د هرات د مرکز په یوانانوایي کې شوې ده. د هرات د حوزوي روغتون مطبوعاتي مسول محمد رفیق شیرزی ازادي راډیو ته وویل
د پیښې له ځایه 15 مړي او 19 ټپیان د روغتیايي ټیم په امبولانسونو کې د هرات حوزوي روغتون ته لېږدول شوي. مړه شوي کسان نارینه دي. په ټپیانو کې دوی ښځې او څلور ماشومان شامل دي. د 15 کسانو روغتیايي وضعیت نازک دی.
له ازادي راډیو خبرونه اوري. ولسي جرګه راتلونکي اونۍ دریو نومول شوي وزیرانو ته د رای ورکولو په باب پریکړه کوي. په پام کې د دولسي جرګې د کمیسونونو د رئیسانو کمیټه روانه ونې په خپل غونډه کې په دې اړه بحث وکړي. د دولسي جرګې نائب منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل
موږ د راتلونکي سه شمې ته بیا د رئیسانو کمیټه لرو. نو د رئیسانو کمیټه تصمیم نیسي آیا دغه درې نفره په اجنډا کې شاملې یا منتظر پاتې شو تر څو درسته وکړي ولې ته وان شي رایت ورځې دوی معرفي شي یو ځای دوی ته بیا څنګه قید کړي.
د شاغل عرفان د معلوماتو لمخې جمهوری ریاست تیرونی د دفاع وزارت لپاره طارق شاه بهرامی، د قانون او پټرولیم وزارت لپاره نرګس نهان، د کار ټولنیزو شهیدانو او معلولینو چارو وزارت لپاره فیض الله سکی د کاندید وزیرانو په توګه ولسی جرګې ته معرفي کړې دي. ولسی جرګه یو وار بیا له حکومت څخه غواړي څو د سلب صلاحیت شوی وزیرانو پر ځای نور کسان انتخاب او ولسی جرګې ته معرفي کړي. دا په داسې حال کې ده چې د اطلاعات او فرهنګ او د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت هم د سرپرستانو لخوا اداره کیږي. په لسګونو هیوادونو کې د جمعې په ورځ پراخ انټرنیټي سایبر بریدونه شوي دي. په امریکا کې له فیډکس کمپنۍ نیولې د بریتانیا د روغتیايي چارو تر ادارې پورې د دې حملو هدف ګرځېدلې دي. د حملې پر روسیه او اوکراین کې هم شوي دي. دا شکری چې دا د نړۍ تر ټولو پراخ سایبر بریدونه دي چې تر اوسه په تاریخ کې شوی دي. د سایبر امنیتی کمپنی خبر ورکوي چې په تر سلو ډیرو هیوادونو کې لږ تر لږه 15,000 انټرنیټي حملې شوی دي. برید کوونکي له هر کمپیوټره له 300 تر 600 ډالر پورې غواړي چې کمپیوټرونه یې بیرته ورته پرانیسي. رویټرز اژانس خبر ورکړ چې د امریکا متحده ایالاتونو دیته چمتووالی نیسي چې پر سعودي عربستان تر 30 میلیارد ډالرو د ډیرو پیسو په ارزښت وسلې خرچ کړي. دا په داسې حال کې ده چې تمه ده یوه اونۍ وروسته د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ ریاست ته سفر وکړي. رویټرز د سپینې ماڼۍ د چارواکو په وینا وایي چې له دې سره به د څه باندې یوې لسیزې په ترڅ کې پر سعودي عربستان د امریکا د پلورل شویو په وسلو بیه تر 300 میلیارد ډالرو زیاته شي، چې په دې ډول به له عربستان سره مرسته وشي چې د ایران، داعش او په سیمه کې د نورو ګواښونو پر ضد له ځانه دفاع وکړي. سعودي عربستان ته د ولسمشر ټرمپ سفر د ده لومړی بهرنی رسمي سفر دی چې د ولسمشر په توګه یې کوي. دا سفر د می له 19 پیل شي. په پام کې د امریکایي او اروپایي چارواکي راتلونکي چهارشنبه د هوایي شرکتونو پر امن خبرې وکړي. یو اروپایي چارواکي وویل دوی به د امریکا پر هغه اقدام هم بحث وکړي چې امریکا ته له اروپا څخه په الوتکو کې د برېښنایي سامان آلاتو د لېږد بندیز پراخوي. پولیټیکو ویب سایټ راپور ورکړی چې د دې کتنې په اړه پرون جمعه د امریکا د کورنی امنیت د وزیر جان کیلی او د اروپا د کورنیو چارو او ترانسپورټ د کمشنرانو ترمنځ د ټلیفوني کانفرنس پر مهال پریکړه وشوه. د امریکا د کورنی امنیت وزارت ویاند ډیوډ لاپین ویلي په الوتکو کې د برېښنایي وسیلو پر انتقال د بندیز پر پراخولو تر اوسه نهایي پریکړه نه ده شوې. هغه بروکسل ته د کیلی د سفر خبر سمدلاسه تایید نه کړ. امریکا په مارچ میاشت کې اعلان وکړ چې له لسو هوایي ډګرونو یې په الوتکو کې له مسافرو سره د لپټاپ، کمپیوټرونو او نورو برېښنایي وسیلو پر انتقال د دې لپاره بندیز لګولی چې شایي کوم بم پکې پټ وي. دغه هوایي ډګرونه په سعودي عربستان، عرب امارات، قطر او ترکیه کې دي. تر امریکا وروسته بریتانیا هم له ځینو نورو هوایي ډګرونو ورته بندیز اعلان کړ. د روسیې د مرکز مسکو په سره میدان کې لږ تر لږه 12 فعالان پرون جمعه ونیول شول. یوې څارونکې ډلې چې د مظاهرو بهیر څاري ویلی دغو فعالانو په لوړ غږ د روسیې اساسي قانون لوس چې ونیول شول. د او وی ډی این فو په نامه ویبسایټ چې د فعالانو نیول کېدل تعقیبوي راپور ورکوي چې په نیول شویو کې الدار دادن هم شامل دی. دادن له هغه شدید قانون څخه د سرغړونې له کبله د بند موده تېره کړې چې په دغه هیواد کې مظاهرو ته اجازه نه ورکوي. او وی ډی این فو ویبسایټ راپور ورکړی چې نیول شوي فعالان د مظاهرې ساحې ته څیرمه د پولیسو حوزې ته بیول شوي دي. دا لا څرګنده نه ده چې پر دوی کوم تور هم پوری شوی که نه. دادن د روسیې تاس خبري اژانس ته ویلي دي یو پولیس نږدې راغی او ګوتڅنډنه یې وکړه. که له دې ځایه لاړ نه شئ وبه نیول شئ. د ده په خبره لس دقیقې وروسته پولیسو ونیولو. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12:09 په ټول افغانستان کې اوري. د امریکا د ملي امنیت سلاکار وایي چې ولسمشر ټرمپ تر اوسه افغانستان ته د نورو ځواکونو د لیږلو په اړه پریکړه نه ده کړې. په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې حزب اسلامي وایي چې د زرګونو پوځي افسرانو لیست دفاع وزارت ته سپارلی دی تر څو لویه برخه یې په پوځ کې جذب شي.
د حزب اسلامي لخوا د یو درې نیم زره څلور زره کسانو سایبانسانو نوملیک ته شوې ده وزارت دفاع ته وړاندې شوي د هغوی اسناد سره.
د کابل امنیه قومندان وایي چې په ښار کې تر پخوا جنایي پیښې کمې شوې دي.
خلک ډېر پولیس سره همکار شوی ده. خلک د پولیس سره اعتماد کوي. خلک پولیس سره ډېر همکار دی.
په روزګان کې ماشومانو له طالبانو د شعر په ژبه د سولې خواست وکړ.
ستړي شوي یو له جنګه نو له دې ظلم فرهنګه موږ قلم په لاس کې واخیست.
د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار وایي ولسمشر ډانلډ ټرمپ تر اوسه افغانستان ته د نورو امریکایي پوځیانو د لیږلو په اړه پریکړه نه ده کړې. ایچ آر مک ماستر وایي ولسمشر به په دې اړه په خپل راتلونکي بهرني سفر کې د نورو متحدانو نظر هم واخلي. ولسمشر ټرمپ سعودي عربستان، ایټالیا، اسرائیل او بروکسل ته سفر کوي. تر دې مخکې په راپورونو کې ویل شوي وو چې امریکا شایي افغانستان ته 3000 یا هم شایي 5000 نور عسکر ولیږي. صالح محمد صالح راپور لري.
د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ لا دا پریکړه نه ده کړې چې افغانستان ته نور امریکایي پوځیان ولیږي که نه. د امریکا د ملي امنیت سلاکار ایچ آر مک ماستر پرون جمعه په واشنگټن کې یوه کنفرانس ته وویل د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر تر اوسه په دې برخه کې د اقدام لپاره کومه پریکړه نه ده کړې. ایچ آر مکماستر ویل ولسمشر ترامپ په دې اړه په خپل اول بهرني رسمي سفر کې د نورو متحدانو نظر هم واوري. ښاغلی ترامپ په دې سفر کې سعودي عربستان، ایټالیا او اسرائیل ته لاړ سي. هلته به له سیاسي او مذهبي مشرانو سره د خپلې بهرنۍ پالیسۍ پر مسأله سلا مشورې او بحثونه وکړي. وروسته به د مې میاشتې پر 15مه په بروکسل کې د ناټو په غونډه کې او د مې پر 16مه به په ایټالیا کې د جیبه یا د او سترو اقتصاد لرونکي هیوادونو په سرمشریزه کې برخه واخلي. مخکې داسې راپورونه ورکول سوي وه چې امریکا افغانستان ته له 3000 تر 500 پورې د اضافي سرتیرو پر لیږلو غبر کوي. د جرمني خبری اجنس په حواله په داسې حال کې چې وسلوالو طالبانو خپل تحرکات زیات کړي، امریکایي جنرالانو له څو میاشتو راهیسې افغانستان ته د تازه دمه پوځیانو د لیږلو غوښتنه کړې ده. د امریکا د ملي امنیت سلاکار ایچ آر مکماستر کنفرانس ته د خبرو پر مهال د سخت دریځو ډلو په وړاندې د افغان قواوو مبارزه وستایله.
The Afghan army is taking the brunt of the fight.
افغان پوځ د هغو ترورستانو چې له هېواده بهر هم فعال دي او وسلوالو طالبانو پر خلاف پراخه جګړه پر مخ بیایي. د دې لپاره چې په افغانستان کې نوره اغیزناکه ستراتیژي هم ولرو، غواړو د خپلو متحدانو نظر واورو او دا چې نور کوم انتخابونه د ولسمشر په وړاندې ایښوولی سو چې ولسمشر په افغانستان کې زموږ د اهدافو ترلاسه کولو لپاره لا اغیزناک اقدام وکړی سي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار وویل هیواد یې په افغانستان کې د داعش ډلې پر ضد اغیزناک پوځي عملیاتونه کړي چې په نږدې راتلونکي کې به د امریکا دفاع وزارت په دې اړه نور معلومات خپاره کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ناټو پوځي تړون هم افغانستان ته د خپلو زرګونو پوځیانو پر لیږلو غبر کوي. په افغانستان کې شاوخوا 15000 نړیوال سرتیري دیره دي چې 8400 امریکایان او 1000 تنه یې جرمنان دي. خو جرمني تیره اونۍ اعلان وکړ چې افغانستان ته د نورو پوځیانو د لیږلو لپاره کوټلي پلانونه نسته.
افغانستان ته د نورو بهرنیو پوځیانو د لیږلو مسله نړیوالو چاپی خبرونو هم څیړلې ده. دغه خبرونه ته وړاندې په خبرونه کې کتنه کوو، خو وروسته لدې چې د امریکا د ملي استخباراتو مشر پر راتلونکو 3 میاشتو کې د افغانستان د وضعیت د خرابېدو پر احتمال اندېښنه وشوده. افغان چارواکو وویل چې د وضعیت د ښېګڼې لپاره له خپلو نړیوالو متحدانو سره ګډ پلانونه لري. دا په داسې حال کې ده چې سپینه ماڼۍ د نورو سرتیرو د اسولو په ګډون د افغانستان لپاره د خپلې نوې ستراتیژۍ په اړه د غور په حال کې ده. آیا په افغانستان کې د وضعیت په اړه د امریکایي استخباراتي چارواکو څرګندونې رښتینی بنسټ لري او که د دې لپاره کیږي چې د امریکا د متحدانو ملاتړ خپل کړي؟ د افغانستان د وضعیت د ښه کولو لپاره د امریکا حکومت باید څه وکړي؟ احمد تکل په دې اړه د ولسي جرګې لغړي ګل پاچا مجیدي سره مرکه کړې. د مرکې په پیل کې ښاغلي مجیدي د تروریزم پر ضد د رښتینې مبارزې پر اړتیا ټینګار وکړ.
د نوي حکومت پر اساس سره د ترامپ د امیدواري پیدا شوې ده، خصوصا هغه نوې پالیسۍ باندې چې دوی کار کوي. موږ امیدوار یو چې امن ټینګ شي او یو رښتینې مبارزه د تروریزم په ضد په افغانستان کې شروع شي. پرون داسې دوی څرګندونې کړي چې وضعیت په افغانستان کې خراب شي. داسې انګېرنه کېږي چې دغه مبارزه که چېرته رښتیا امریکا په صادقانه توګه په مخ بوزي، نو افغانستان کې به امن راشي، خصوصا فشارونه په پاکستان باندې چې د مداخلې دی په افغانستان کې کوي، هلته رهګر هلته روزل کېږي، سبیو کېږي، هم تمویل کېږي. او همدارنګه د افغانستان امنیتي ادارې په خپلو پښو ودروي، هغه ضرورتونه چې دوی وعده کړي دي هغه سرته ورسوي. نو موږ وښودله چې موږ دا مبارزه په ښه توګه مخته بولی شو او اوس ستراتیژي هم ورته جوړولی شو.
ښاغلی مجیدي، د افغانستان حکومت ویلي دي چې ګډ پلانونه په نظر کې دي له نړیوالو متحدانو سره یو ځای. دا پلانونه څه کېدای شي او تر اوسه ولې نه دي عملي شوي؟
په دومره وخت کې چې امریکا دلته وجود لري، خصوصا د دوه کاله چې واګې د افغانستان امنیتي ارګانو په لاس کې اخیستې دي، دلته یو څه کمبوتات په ستراتیژۍ کې موجود دي. هغه بالخصوص د امریکایانو بعض وخت کې دوی مرستې ته د افغانستان حکومت خصوصا اولي مرستې ته ضرورت وي. اوس فکر کوم دوی په دې باندې تلاش شوي دي چې یو ګډه یا هماهنګۍ اداره جوړه کړي، او دا هماهنګۍ اداره به په مختلفو محاذونو کې د افغانستان امنیتي ادارې جګړه کوي. ولی که چېرته ضرورت پېښ شو په ډېر عاجله توګه به دوی د دې مرسته رسېږي، خصوصا هوایي قواوې او توپخانې. همدارنګه د افغانستان حکومت غوښتنې لري، خصوصا په هوایي برخه کې چې امریکایانو د دې مرستې وعده کړې ده، خصوصا د جنگي هلیکوپټرو او طیارو او د ترانسپورټي او د دې تر څنګ د زغروالو قواوو.
د سیمې په کچه ستاسو په نظر څه تغیرات رایا راتلی شي؟ د امریکا په ستراتیژۍ کې کوم بدلون راتلی شي؟
تاسو به ګورئ چې د امریکا د ستانونو راوونو په تخپل ترامپ پورې او د اروپایي ټولنې اته انګلستان چې ډېر نږدې ملګری د پاکستان وو، زیات اوس د افغانستان په حق کې دي او یو څه فشار په پاکستان باندې ده. دلته اوس د روسان را مخته شوي دي، دا ویره موجوده چې طالبان سره به روسان همکاري وکړي او دغه جګړه به نور هم توده شي. زه فکر کوم د سیمې په کچه هم د افغانستان حکومت او د امریکا حکومت یو ګډ دریځ ګاونډیانو سره غواړي ولري او په دې باندې کار روان دی. یو څه نتیجې مونږ محسوسوو چې د روسانو سره ناسته د امریکایانو دی او همدارنګه هغه فشارونه مې چې یاد کړل چې پاکستان په کومه ورځ کې دي.
دغه د امریکا د ملي استخباراتو د مشر څرګندونې او د نورو استخباراتي ادارو د چارواکو څرګندونې، فکر کوئ چې دا پر حقایقو بنا دي د دوی دا ارزونې؟
ما په اند افغانستان کې جګړه اوس شته ده او جګړه په ډېر مهاجو کې هم ده، اوس جګړه خصوصا شمال خواته جګړه روان ده، نه سترګې نشي پټولی. ولې په هر صورت دا ورسته نه سم دا خیچ دا جګړه به ان شاء الله توده کیږي، نه کوم فشارونه په پاکستان باندې زیات شي دي، د امریکا او د روسانو نه تاسو شو او په دې هوکړه وشو چې دوی باید په افغانستان کې سولې لپاره کار وکړي، بل دې نه چې د حزب اسلامي حکومتیار په مشرۍ د حکومت سره د سولې تړون امضا کړي، کوم قرارداد یا کوم هوکړه چې شوی په غیبه باندې عمل وشو. زه فکر کوم دا به یو ډاډ ګرنه وي هغه طالبانو ته چې غواړي د سولې پروسې کې داخل شي. دا هغه وضعیت چې په تغییر کې دی او دغه مثبت تغییرات دي. نو زه تر ډیره حده د دوی د دې نظر سره موافق نشم کېدلی چې په افغانستان کې به وضعیت خراب شي. په هغه صورت کې به وضعیت خراب شي که روسانو مداخله دوام وکړي او امریکان خپل تعهد باندې ونه درېږي.
د ولسي جرګې غړي ګل پاچا مجیدی وویل پر پاکستان فشارونه په زیاتېدو دي. پروانه خبرونه کې پراول پندی کې د ناتو افغان او پاکستانی پوځي چارواکو د دریا اړخیز غونډې جزئیات تر سره شریکو، خو له وی خبرتیا وروسته نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو.
ازادي رادیو د به طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د خبرونه په پیل کې مو د امریکا د ملي امنیت سلاکار په وینا واوریدل چې د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د روانېونی په پیل کې د خپل سفر په ترڅ کې له د امریکا له متحدانو سره سلا مشورې وکړي چې افغانستان ته پوځان واستوي او کنه. ټاکل شوې ده چې د جمعې په ورځ باندې د امریکا جمهور رئیس سعودي عربستان ته سفر وکړي، بیا به اسرائیل ته ولاړ شي، په بروکسل کې به د ناټو له مشرانو سره وګوري او په ایټالیا کې به د جیوه یا د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادو له مشرانو سره خبرې وکړي. نړیوالو چاپی خبرونو ته ملالی بشیر کتنه کوي.
واشنگتن پوسټ وسپانې په خپل اخیری غړنه کې د دې موضوع په اړه لیکلي چې افغانستان ته د نورو امریکایي ځواکونو د لیږلو خبرې کیږي او دې موضوع ته افغانانو او څېړونکو بیلابیل عکس العملونه څرګند کړي دي. د ډونالد ټرمپ اداره په افغانستان کې خپل ستراتیژي ارزوي او ویل کیږي چې افغانستان ته بل درو څخه تر 5000 اضافي سرتیری ولېږي. په دې حال کې واشنگتن پوسټ د ډیری افغانانو او څېړونکو په اړه لیکلي چې پر یو خبره موافق دي او هغه دا چې پرته له یو سیاسي پالیسي چې د کابل کمزورې حکومت پیاوړې کړي چې د دې حکومت مشران په خپلو کې سره جوړ شي او پر هغو ګاونډیو هیوادونو فشار راوړي چې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه کوي. په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو زیات شمیر په هیڅ صورت نسی کولای د افغانستان سرحدي ستونزې حل کړي او سولې او ثبات ته لار هواره کړي. ورځپاڼه د ولسمشر غنی له ویاندویانو څخه د یوه صدیق صدیقي له خولې لیکي چې تر ټولو لوی تهدید طالبان دي او هغوی باید تر فشار لاندې سي چې افغان حکومت یوازې دا کار نسي کولای. خو د واشنگتن پوسټ په وینا طالب جنګیالیو خپل فعالیت په دین تشه پورې نه دی تړلی چې په افغانستان کې بهرني سرتیری کم دي، بلکې د حکومت پر کمزوري، اداري فساد، کورنیو اختلافات او رقابتونو پورې تړلې چې لکبلې حکومت نس کولای د خلکو خدمت وکړي یا اصلاحات رامنځته کړي. لبلې خوا په افغانستان کې د بهرنیو سرتیرو زیاتوالی په هغه صورت کې اغیزمن ثابتې دلای سي چې امریکا په افغانستان کې یو نوی سیاست غوره کړي چې د طالبانو مخه ونیسي، خو دا کار یوازې په نظامی پیاوړتیا ممکن نه دی. د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ای پخوانی افسر بروس ریدل چې اوس د بروکینګز په انسټیټیوټ کې کار کوي ویلي د اداري فساد پر وړاندې په مبارزه او نورو برخو کې د افغانستان د غیر فعال او ویشل سوي حکومت نور ګامونه ډیر مهم دي. اکونومیست مجلې هم لیکلي چې تر هغه وخته چې د پاکستان حکومت طالبان خپل ستراتیژیکه پیاوړتیا ګڼي او هغوی ته پناه ځایونه او مالی مرستې ورکوي، طالبان به هیڅکله د مذاکراتو میز ته نه کښېني. د امریکا د پخواني ولسمشر باراک اوباما له پاکستان څخه د همکارۍ په بدل کې د رشوت سیاست غوره کړی و. د امریکا نوی حکومت باید یو بدل اقدام وکړي.
حزب اسلامی وایي د افغانستان دفاع وزارت د زرګونو کسانو لیست سپارلی چې د دغه ګوند غړي دي، خو د دفاعي ځواکونو له تشکیل څخه لرې پاتې شوي. د دغه ګوند یو ویان قریب الرحمن سعید د جمعې په ورځ په کابل کې ازادي راډیو ته وویل چې په سپارل شوي لیست کې هغه کسان شامل دي چې پخوا یې په دفاعي ځواکونو کې دندې اجرا کړې دي. په کابل کې زموږ خبریال حدیث پردیس دا مسله له دفاع وزارت سره په دې راپور کې شریکه کړې.
حزب اسلامی وی له افغان حکومت سره د سولې د هوکړې لمخې با ډیر ژر دغه غوند هغه غړي چې په خوایې په دفاعي ځواکونو کې دند لرلې بیرته په دفاعي لیکو کې ځای پر ځای شي. د حزب اسلامی وین قریب الرحمن سعید د جمعې پورې ازادي راډیو ته ویل په دفاع وزارت کې دغه غوند ځای پر ځای کیدونکې غړي وسلوال نه دي. د خغلی سعید په خبره د حزب اسلامی د وسلوالو غړو د تثبیت لپاره هم د حکومت او دغه غوند پوځي کمیټې خپل چارې پیل کړې دي.
امیر خواده یو تدریم زره څلور زره کسانو سایبان سوانو په مملک مملز ته یې شوه وزارت دفاع ته وړاندې شوی. دغه اسناد سره هر کسان چې د کار وړ دی هغه نه کار واغسته شي، هر کسان او کار کوي، هر کسان چې متقاعد تقاعد ته نږدې شي تقاعد کړي هغوی ته باید تقاعد ورکړي چې تفاهم لیک په اساس باندې مخکې ځي.
خغلی سید هغه راپورونو ته په اشاره سره چې ګواکې حزب اسلامي نه غواړي خپلې وسلې تسلیم کړي وویل چې دوی د سولې د تفاهم لیک په لیکېدو ته ژمن دي. د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې په هوکړه لیک کې چې شاوخوا اته میاشتې وړاندې د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ لاسلیک شو، راغلي چې د حزب اسلامي ټول پوځي تشکیلات به منحل کړي. که څه هم قریب الرحمن سعید په دې اړه له سویلو ډډه کوي چې حزب اسلامي څومره وسلوال غړي لري، خو وایي چې د مدغم کېدو لړۍ به په څو پړاوونو کې ترسره شي. د افغانستان دفاع وزارت بیا په دې اړه بېخبري ښیي چې د حزب اسلامي له لوري د کوم نوملړ ورسپارل شوی وي. د دغه وزارت وایند دولت وزیري وایي هر افغان حق لري چې په امنیتي ځواکونو کې دنده اجرا کړي، نو که نوملړ ورته وسپارل هم شي دوی ورسره ستونزه نه لري.
د افغانستان وسلوال پوز داوطلب اردو ده. دلته د افغانستان هر وګړی حق لري چې په داوطلب توګه اردو ته راشي. زه د دې پاکله معلومات نه لرم، مګر کچیرې وسپاریم د دې پاکله وسلوال پوز ځکه مشکل نه لري چې هر افغان حق لري چې وسلوال پوز ته راشي.
د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د تفاهم لیک په 14مه ماده کې راغلي چې افغان حکومت به د حزب اسلامي په شرایطو برابر کسان او قومندانان چې لیوالتیا ولري د هیواد په دفاعي او تیز وکونو کې دند اجرا کړي جذب کړي. خدا سیاسي چارو کارپو بشیر عاطف وای د حزب اسلامي په ګډون د هر حزب او یا جریان غړي چې په امنیتي او دفاعي وکونو کې جذبيږي باید د ګوندی ګټو پر ځای ملي ګټو ترجیح ورکړي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د کابل امنی قمندان وای په کابل کې جنایي پیشې د پخوا په نسبت کم شوې دي. په سوال حسن شاه فروغ چې د کب یاهود لنیمایي د کابل د امنی قمندان په توګه دنده ترسره کوي وای په دې موده کې نږدې 200 کسان د بیلابیلو جرمونو په تور نیول شوې دي. ښاغلی فروغ سالم محمد صالح ته د مرکې په پیل کې د جرمونو د کمیدو په باب وویل.
جرمونه ډېر ټیټ شوی دی. یوه شپه کې یوه قضیه، دوه قضیه غلا لرو، یوه دوه د موټرونو سرکل لرو. نو داسې ښکاري چې دا قضیه ډېر ټیټ شوی دی، لکه چې موږ ډېر درسخت کې دا کارونه دوخ و دا نیولې ده. قانون منګول ته سپارلې ده، پنځه شپږ بندونه ده، اختطاف بندونه نیولې ده. د جرمونو ډېر
په دې برخه کې خلکو څومره همکاري کړې ده یا نورو نهادونو؟
خلک ډېر پولیس سره همکار شوی ده، خلک به پولیس ته اعتماد کوي، خلک پولیس ته ډېر همکار دی. نور نهادونه هم همکاري تشید مسایل او مانګي هم ډېر انشاءالله ښه شوی دی. انشاءالله چې وضعیت رو به بهبود دی، اوس خلک نومره شکایتونه نه لري.
له هغه رئیس چې قمندان صاحب تاسو کار پیل کړی دی، دقیقا څومره قضیې تاسو ثبت کړي یا د څومره پیښو مخنیوی تاسو کړی دی او څومره مجرمین تاسو نیولي؟
شپږ سوه نوي دا نیولې ده، څوک چې غلا کوي، څوک چې بېقامي کوي، څوک چې قتل کړی ده، څوک چې جنایت کړی ده، موږ نیولې ده. دا نو خبرې اوس هم جریان لري انشاءالله، چې موږ پلانونه لرو انشاءالله چې هره ورځ موږ داسې خلک
د پولیسو په چارو کې د مداخلو په اړه شکایتونه کېدل، رښتیا هم آیا زورمندان د پولیسو په چارو کې مداخله کوي؟
تر اوسه خو کوم خلک زموږ په چارو کې مداخله نه ده کړې، کوم زورمندان ماته داسې نه ښکاري چې پولیس به دا ثبت کېږي. اوس خو کوم مشکل نه لرو، په دغه ملک کې جګړه روان ده، ټول خلک مسله ده، خامخا مشکلاتونه پرابلمونه شته، تر اوسه موږ کوم مشکلات نه دی لیدلي.
د کابل امنیت قمندان پاسوال حسن شاه فروغ وایي چې په کابل ښار کې جنایي پیښې د پخوا په نسبت کمې شوې دي. د روزګان په مرکز ترینکوټ کې پرون د یوې مشاعرې پر مهال په لسګونو ماشومانو له وسلوالو طالبانو د شیر په ژبه د سولې غوښتنه وکړه او ویې ویل چې په افغانستان کې د روانه جګړه د پردیو د ګټو ده، نه د افغان د ګټې. په دې اړه شریف الله شرافت له ترینکوټ راپور لري.
په اورزګان ولایت کې ماشومان وایي جګړه د حل لار نه ده او باید سوله وسی. دغه خبرین د جمعې په ورځ په اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ کې په یو جوړسېو مشاعره کې سلګونه ماشومانو د شیر په ژبه وکړي او له وسلوالو طالبان څخه غوښتنه وکړه چې نور دې د ناپوهۍ او جهل کندو ته نه غورځوي او د ښوونځي دروازې جوړ ته خلاصې کړي. په ورته وخت کې دیني علما هم سوله د اسلام له نظره ښه کار بولي او وایي چې په هیواد کې روانه جګړه ناروا ده او باید ټول ستونزې د خبرو له لارې حل سي. دیني عالم مولوی حمدالله وایي چې ټول مسلمانان په سوله امر سوي او باید دغه امر پر ځای سي.
اے طالب خو الله وای لعلکم تتفکرون فی الدنیا والاخره، په دنیا کې فکر وو په اخرت کې مو راسه د خدای د پاره جنگیږي، راسه رکشنه د علما وسره، راسه په سیاست کشنه، راسه بچی په ووټ وګټه.
دا په داسې حال کې ده چې په اورزګان ولایت کې په دې وروستیو کې روانې جګړې د مسولینو په خبره د پوهنې بهیر په ټاپه درولی او د درې سوه اتل ښوونځي له جملې یوازې اووه ښوونځي فعال دي او زرګونه زده کوونکي لا هم د زده کړې څخه بې برخې دي.
خبر یاست؟ زیرک یا سمارت هیدفونونه مخکې لا راوتلي چې د ګوتو نښې پیژني او یوازې د خپل خاوند د ګوتو د نښو په لمس کولو کار کوي. خو اوس ان ای سی کمپنۍ له بایومیټریک شیوي څخه په استفادې داسې هیډفون جوړ کړی چې د خپل خاوند ژغ پیژني یا د خپل خاوند د ژغ په وسیله د کار کولو او کارمندولو قمانده مني. کله چې خبرې کوي هیډفون ستاسو د غوږ له لارې ستاسو ژغ تشخیصوي. هیډفون په دې وخت کې ستاسو ژغ پیژني. ان ای سی کمپنۍ ویلي چې دا ټکنالوژي به تر 2013 میلادي کال پورې په پراخه پیمانه بازار ته راوباسي او هیله لري چې سیاستوالو د مهمو ادارو رئیسان به زیات هرکلی وکړي، ځکه چې له دې لارې به خپل تماسونه پټ او خوندي ساتلی شي.
دا معلومات اسمت سروان در سره شریک کړل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستول دي.
عزت الله الهام د لوګر لازر ولسوالي لیکي حکومت باید حزب اسلامي ته په نظامی برخه کې پراخه ونډه ورنکړي، ځکه چې تر اوسه دا ګوند په کورنۍ جګړه کې شکیلو. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي هغه کسان چې دینی عالمان وژني او په جماعتونو کې انتحاري کوي له اسلام څخه وتلی دي. عبید الله سروری د لغمان له علیشنګ نه لیکي طالبان باید د حاصلاتو د راټولولو په وخت بریدونه بند کړي. جمال خان له کندهار لیکي امریکا د دې پر ځای چې افغانستان ته نور ځواکونه رالیږي پر پاکستان د فشار زیات کړي ځکه چې طالبان له پاکستان راوړي. خالد له کندهار لیکي امریکا باید خپل سرتیری پاکستان ته واستوي. اته بجې او دیرش دقیقې شوې لنډ خبرونه لرو. د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار وایي چې ولسمشر ډانالډ ټرمپ تر اوسه پریکړه نه ده کړې چې افغانستان ته نور پوځیان واستوي او کنه. د فاریاب په پښتونکوټ ولسوالۍ کې د روانو پوځي عملیاتو له کبله یو شپږ وسوال طالبان وژل شوي او ولستنه ټپیان دي. په هرات ښار کې د ګازو ډبې په چاودنه کې تیر ماښام 15 تنه وژل شول او نږدې شل نور ټپیان شول. ولسی جرګه راتلونکې اونۍ دریو نومول شویو وزیرانو ته د رای ورکولو په باب پریکړه کوي. په لسګونو هیوادونو کې د جمعې په ورځ پراخ انټرنیټي سایبر بریدونه شوي دي. رویټرز اژانس خبر ورکړ چې د امریکا متحده ایالاتونو دې ته چمتووالی نیسي چې پر سعودي عربستان تر سل میلیارد ډالرو د ډیرو پیسو په ارزښت وسلې خرڅ کړي. دا ساجی رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په ځخ سب شوی پیغامونه خبرو خو اوس پر راپورونو ته مخ کړو. د پاکستان، افغانستان او په افغانستان کې د غوڅ ماموریت پوځي چارواکي پر اول پندې کې د پاکستاني پوز په عمومي قومندانۍ کې یو درې اړخیزه ورپسې د پاکستان او افغانستان پوځي چارواکو دوه اړخیزه غونډه کړي. د دغو غونډو په اړه له پاکستانه راپور لرو.
د پاکستان، افغانستان او په دې هیواد کې د غوس ماموریت پوځي چارواکو د پاکستان پر اول پنډي خار کې د دایښ وسله والی ډلې د ځپلو او پاکستان او افغانستان د ګډې پولې پوښتو کې د پوځي همکارۍ د پرختیا په ګډون په ځینو مسایلو خبرې کړې دي. د پاکستانی پوس مطبوعاتي څنګه یا آی اس پی آر د جمعې پر سپدې اړه په خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د افغانستان د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس جنرال حبیب حساری او په افغانستان کې د غوس ماموریت یو قمندان جنرال کرسټوفر هاس د پاکستان د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس جنرال سایر شمشاد سره لیدلی او کاږي. په دغه درې اړخیزه غونډه کې د غوستازو په خپلو تر عملیاتو لاندې سیمو کې د دایښ وسله والی ډلې د ځپلو لپاره د بشپړو اقداماتو پر کولو زور راوړی دی. د پاکستان، افغانستان او په افغانستان کې د غوس ماموریت پوځي چارواکو په داسې وخت کې دایښ وسلوالي ډلې د ځپلو لپاره غونډه کړې چې افغان ځواکونو په دې وروستیو کې د افغانستان د ختیځ ولایت ننګرهار پاچین کې د دایښ وسلوالي ډلې پر ضد عملیات پیل کړي چې لا هم روان دي. افغان ځواکونو په ننګرهار کې د پاکستان پولیس سیرما دایښ وسلوالي ډلې پر ضد عملیات تر هغې وروسته پیل کړل چې دغه ډلې پاچین، هسکې، مینې او ځینو نورو سیمو کې پر افغان امنیتي ځواکونو او عامو ملکي وګړو بریدونه وکړل. همداشانې په کابل کې د یو شمېر هغو ترهګریزو بریدونو مسؤلیت پر غاړه واخیست چې ګونه کسان پکې مړه او ټپیان شو. د پاکستان د پوز مطبوعاتي دفتر هم دا شان په خبرې کړي خبر پاڼه کې لیکلي چې افغان او پاکستاني پوځي چارواکو تر دغه درې اړخیزې غونډې وروسته په یو دوه اړخیزه غونډه کې د چمن د پیښې، د سرحد د تنظیمو کنټرول او د پوځي همکارۍ د پرمختیا په ګډون په یو لړ مسایلو هم بحث کړی. وایي دواړه خواوې په دې سلا شوي چې د بیلابیلو چینلونو له لارې به د اعتماد، متقابل احترام او همکارۍ ماحول ته وده ورکړي. د پاکستان او افغانستان پوځي چارواکي په داسې وخت کې غونډه کوي چې د رواني میاشت په 15 نیټه د دواړو هیوادونو سرحدي ځواکونو د چمن په سپین بولته کې جګړه وکړه چې دواړو خواو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. په دغه سیمه کې د افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونو ترمنځ تر هغې وروسته نښته وشوه چې د افغان چارواکو په وینا د پاکستان د سرشمېرنې ډلې په دغه سیمه کې په افغان خاوره کې سرشمېرنه کوله، خو پاکستاني چارواکي بیا دا ردوي او وایي چې دغه ډلې په پاکستاني حدودو کې دننه سرشمېرنه کوله.
په پاکستان کې تم کې شو د بلوچستان په مستونګ سیمه کې د پاکستان د سنایا مشانو جرګې پر مرستیال مشر په پرونی چاودنې کې د وژل شویو کسانو شمیر شپږ ویشتنو ته رسیدلې او و دېرش پکې ټپیان دي چې په هغو کې هم د ځینو حالت مرګونه دی. د برید مسؤلیت دایش منلی دی. جمعیت علماء اسلام ګوند سبا د خپل ګوند پر مشر د برید پر ضد په ټول پاکستان کې احتجاج اعلان کړی دی. تفصیل له کوټې د برکوال میخیل پوره پور کې.
د جمعیت علما اسلام ګوند یو مشر سناتور عبدالغفور حیدری پرون د کوټه ښار جنوب لویدیځ لور ته په مستونګ سیمه کې په یوه دینی مدرسه کې د زده کوونکو د دستار بندۍ په غونډه کې تر ګډون وروسته د جمعې لمانځه راوتلی وو او په موټر کې د روانېدو په حال کې وو چې یوه زوروره چاودنه ورباندې وسوه. په چاودنه کې ټپي سوی د ترهګرۍ ضد ځواک یو سرتیری غلام علي د چاودنې په اړه وایي:
موږ د مدرسې سره وستئ پیدل به راوستئ بیا چې د ګاډۍ رالوی په ګاډۍ کې شنه وي دروازه پسې بنده کړله بیا چې دی را روان سو موږ د ګاډۍ سره روان زه د دروازه د څنګه زه وم بیا زما انډوال شاته را روان بیا زموږ انچارج شاته هغه شهید سو لولګېد موږ را روان و بس یو دم بلاسټ وسو د ګاډۍ د هغه سر زه بلاسټ وسو موږ به داسې وکړو په مولانا صاحب پسې وکړو چې بلاسټ وسو به زه به ځانه بس زه تس کړم 15 سکنډه بعد دماغ ما کار شروع کړ موږ ټکان مکان شروع کړ بس غفور صاحب مې درې صاحب را وایستئ د لږ زخمي مابلې لګېدلې.
په چاودنه کې وژل شوي او ټپي کسان سمدستي د مستونګ سیمې حکومتي روغتون ته یووړل شول چې په هغوی کې د 1500 تنو حالت مرګونی وو او هغوی د کوټې ملکي او نظامي روغتون ته راوړل شوي دي. مولانا عبدالغفور حیدری هم چې برسیرن ټپي سوی د کوټې په نظامي روغتون کې تر درملنې لاندې دی. د بلوچستان د روغتیا ایالتي سکرتر رسمت الله کاکړ وایي په چاودنه کې 26 کسان وژل شوي او 23 پکې ټپیان شوي دي.
تقریبا 26 شهیدان شو 23 یو هغه زخمیانو تقریبا یو زما خلې ټپ دغه چې وو ایس آی وو هغه پاک ورسېدی چې کوم وخت دا چاودنه وسوله د ګروپ سره ما اړیکې ونې دغه ونیولې او بیا د لیر عالم ټراما سنټر ته درې انجر ډېر راوړو پاک یو دوه ډډ باډي راله بیا دیاله زخمیان رالو وو زخمیان چې دی هغه په سیمچ کې اوس درې چې دی هغه سیریس دی یو بل یو کوچنی هلک د تقریبا ځوان هلک هغه سیریس دی.
مولانا غفور حیدری د بلوچستان د بلوچ میشتې سیمې قلات اوسېدونکی دی چې دا مهال د پاکستان د سنا یا مشرانو جرګې مرستیال مشر دی. د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن د خپل ګوند پر مشر د چاودنې په غبرګون کې سبا یک شنبه په ټول پاکستان کې احتجاج اعلان کړی دی. نوموړي پرون له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې وسلوال اوس له ماتې سره مخامخ دی او هغه توان پکې پاتې نه دی چې پاکستان ته تاوان ورسوي. زه له اساسي قانونو پرته د هیڅ ډول مبارزې برخه نه جوړیږم او د ټولو دیني مسلکونو عالمانو په ګډه د پاکستان په ضد وسلوال فعالیت د شارې خلاف کار ګڼلی دی. څوک چې موږ له خپلې لارې او مبارزې را ګرځول غواړي موږ تل دا خبره په ثبوت رسولې چې موږ به پر هغه لار مزل کوو چې د خپلې مبارزې لپاره مو ټاکلې ده او موږ کله هم د دې پروا نه ده کړې چې پر موږ برید کوونکي څوک دي او ارادې یې څه دي. البته دولت باید په دې برخه کې اغیزمن ګامونه واخلي او د هغو شخصیتونو امنیت وساتي چې د پاکستان استازیتوب کوي. په چاودنه کې وژل شوي اکثر عام خلک دي چې زیات یې د جمعیت علما اسلام ګوند غړي او ځینې هغه ځوانان دي چې تازه له دیني زده کړو فارغ شوي او د فراغت پګړۍ یې تړلې وي. په وژل شویو کسانو کې د مولانا حیدری شخصي سکرتر هم شامل دی. د دې برید مسؤلیت داعش وسلوالې ډلې منلی دی. دې ډلې اعماق خبري اژانس ته ویلي چې پر عبدالغفور حیدری باندې ځان وژونکی برید د دوی لخوا شوی دی.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مخکې تر دې چې د ازادي او اوریدونکو پروګرام فریبا ظاهر تاسو ته وړاندې کړي، یوه نړیواله مسله راخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت هڅه کوي څو په سوریه کې د یوې کورډ ډلې د مسله کولو په برخه کې د ترکیې اندېښنې دفع کړي. انخري په سوریه کې د داعش پر ضد د کردانو د وای پی جی ډلې پر مسله کېدو ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. تفصیل د صفی الله ستانکزي په راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر جیمس ماتیس د ترکیې له صدر اعظم بن علي یلدرم سره په لیدنه کې د امریکا او ترکیې د اړیکو په پایښت خبرې وکړې. دا وروسته له هغه چې امریکا اعلان وکړ په سوریه کې د کردانو یوه ډله مسله کوي، د دواړو لوریو لومړۍ لیدنه ده. د امریکا دفاع وزیر په لندن کې د ترکیې له صدر اعظم سره تر لیدنې وروسته رسنیو ته وویل چې له بن علي یلدرم سره خبرې صادقانه، شفافې او ګټورې وې. د ترکیې او امریکا چارواکو په لندن کې د سومالیا په اړه د جوړې غونډې په جریان کې شاوخوا نیم ساعت سره خبرې کړې. د ترکیې صدر اعظم مخکې له دې چې د امریکا له دفاع وزیر سره وګوري ویلي وو لا هم وختي ده څو امریکا خپل پریکړه بیرته واخلي. یو امریکایي چارواکي چې وایي غوښتل نوم یې افشان نشي وویل چې امریکا متحده ایالاتونو تر اوسه وای پی جی ډلې ته وسلې نه دي ورکړي، خو ترکیه په دې باور ده چې له یوې تروریستي ډلې سره د جګړې لپاره د بلې تروریستي ډلې مسله کول مناسبه نه دي. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د جمعې پر ورځ ویل دا له امریکا سره نه ښایي چې له یوې تروریستي ډلې ملاتړ وکړي.
دا زموږ په نظر له امریکا متحده ایالاتونو سره ښه نه بریښي چې له یوه تروریستي ډلې سره ودرېږي یا یوه تروریستي ډله دې د امریکا تر څنګ وي. ما د روسیې له جمهور رئیس سره هم خبرې کړي، د روسیې لپاره هم دا مناسبه نه بولو. موږ باوري نه یو چې دوی به له تروریستانو سره یو ځای عمل وکړي. د یو حقیقت په توګه هغوی هم وخت نا وخت دا خبرې له موږ سره منلي دي. اردوغان راتلونکې اونۍ امریکا ته روان دی او له خپل سیال ډونالډ ټرمپ سره ګوري. هغه وویل داسې شواهد شته چې وای پی جی کورد ملیشا ډلې ته درنې وسلې ورکړل شوي او دا پریکړه له امریکا سره زموږ د ستراتیژیکو اړیکو په خلاف ده. د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر منلی چې د ترکیې اندېښنه چې ګواکې وای پی جی ډلې ته وسلې ورکول ممکن د کردستان د کارګر ګوند پی کی کی په ګټه تمامه شي په ځای ده، خو امریکا او ترکیه په ګډه په دې برخه کې کار کوي. جیمس ماتیس ټینګار کړی چې امریکا هم د پی کی کی په وړاندې د ترکیې مبارزه ستایي او هیڅکله دې ډلې ته وسلې نه ورکوي. د کردستان کارګر ګوند پی کی کی له څو کلونو راهیسې په دې هڅه کې دی چې د ترکیې په سرحدي سیمو کې خپلواکه دولت رامنځته کړي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوششو یو نتیجه ده.
مو خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمول بولډینګ او سوروی سرمونه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوال زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هله ومني. دا اونۍ بیا هم ستاسو پیغامونه ستاسو، البته هم نظرونه دی او هم شکایتونه. لمړی به د هغو دوستانو پیغامونه راوخلم چې د تیر اونۍ د هغه جګړې په اړه خپل نظرونه راستولې چې په سپین بولدک کې د افغانستان او پاکستان د پوځیانو ترمنځ وسوه. نورې خبرې به وروسته وکړو. لمړی ستاسو پیغامونه چې د ازادي رادیو په پیغام ثبتون کې دستکا کې مو پریښي دي.
الو السلام علیکم، زه دی ازادي راډیو کارکونکو د اوریدونکو ټولو ته نیک هیلې او احترامات وړاندې کوم. زه د لوګر ولایت د سرخ ولسوالۍ نه خبرې کوم. د سپین بولدک د سرحدي پولیسو شهیدانو شهادت یا الله په دربار کې قبول غواړم. زخمیانو ته شفای کامل او عاجله غواړم. اقرباو ته صبر جمیل اجر عظیم غواړم. شنن د پاکستان ملتت په مقابل کې د پاکستان د هوجانو په مقابل کې په شهادت رسیدلې دي او زخمیان دي. خو د هر هغه چا په حال ز افسوس کوم چې د داسې مرتب کومنده د داسې مرتب په خلو د افغانستان خاوره بربادی په وینو لمبی په اوخه لمبی. هغه غیرت نه پیژني، هغه پښتون نه پیژني. باید موږ د وطن رنگ نه کو، د وطن برباد نه کو، دا وینې توې نه کو، دا وښه توې نه کو. دا د موږ د آبادی دښمنده، د موږ د ترقۍ دښمنده، د موږ د ازادۍ دښمنده، د تیر وختونو د راتلونکو دښمنه ده. ار افغان باید په دې باندې سر خلاص شي چې دا د موږ دوست نشي جوړېدای. نو د ازادي راډیو نه ډېر ډېر مننه. السلام علیکم.
ورور زه دا غواړم ویل غواړم چې دا د سپین بولدک کې جنگ شوی دی، دا هغه شوی دی، دا د پاکستان هر وخت په موږ په افغانستان باندې تیری کوي. ات پر کوټه پورې زموږ خاوره ده ورور جان، دا یې ګرد دغه خپل تیری کوي، باید دې نور لاس قطع شي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زاب کریم زاهد لشکرگاه شهر صحه سره په رابطه یم. زه زما شخصي نظر دغه دی چې څو ځله د پاکستان موږ پر تورخم او پر سپین بولدک پر دې دغه باندې سرحدو باندې اوانونه او توغندۍ را شټ کړی دي. هیڅ موږ افغاني عسکر یا بل افغاني یو تکړه مشر یو قومي مشر نشره ولاړ چې ورته وایي د ولس ته یا د ملت وایي چې دغه جواب په کلکه ورته ورکوي. دوه ګاښته به داسې کلکه جواب ورکول شي بیا په ژوند پاکستان پر موږ باندې ولاکه بیا غشت شي وکړي، ولاکه موږ داړتي خو کې. نو نور وخت نه ځای کو. السلام علیکم. السلام علیکم زره زابل نه عبدالعزیز پیغام پیوتم ازادي راډیو ته سلامونه نیکې هلی وړاندې کوم زه غواړم زما پیغام دار چې دا د پاکستان کومې کرغړنې پېښې په زموږ په خاوره کې کوي یا زموږ ولس ته رسوي موږ دا غواړو که حکومت په هره لار کې زموږ د ولس هر ولس نه غوښتنه لري که د سات
پاکستان هر وخت افغانستان ته فرار باندې تیری کوي او سرحدی ځواکونه باید هر وخت چې غاښوتونکي ځواب ورکړي لکه تېر جمعه چې پاکستان ته ورکړي پاکستان د تروریزم ورته او هر وخت ترورستان روزي او افغانستان ته د جنگ او انتحاري حملو کول لپاره افغانستان ته راستي ولسمشر باید پاکستان ته غاښوتونکي ځواب هر وخت ورکړي وسلام محمد قاسم ځواک
ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري
دوستانو تاسو نظرونه مو واوریدل البته پر ځای بولم چې دلته یادونه وکم د همدې موضوع په تړاو په ټول افغانستان کې د عامو خلکو او په خپل د حکومت خبرګون شول سوي چې ازادي رادیو پر راپور نه درلوده د غرض غوړن دلته د کندهار او زابل ولایتونو د اوسیدونکو خبرګون دروروم چې د پاکستان لخوا د افغانستان پر خاورې د تیری په خبرګون کې لارو سړکونو تراوتلې و او د افغان امنیتي ځواکونو څخه ملاتړ وشو د ازادي رادیو همکار صادق رښتینی د خبرګون نه راخیست
د زابل د ولایت شورا رئیس تا جان حق بیان وویل چې دوی د جمعې د ورځې حمله غندي او د خپل سرتیرو سره د هر دشمن په وړاندې اوږه په اوږه مبارزې ته چمتو دي
د زابل ټولو د سونه د پاکستان نور هغه غیر عدالتانه حرکتونو چې زموږ د خاورې په خلاف دي زموږ د نظامیانو په خلاف دي د زابل ولسونه نور تر پازي راغلي دي او د پاکستان د جهاد لپاره ډلونه راځلي دي د ډلو په ولو سره د پاکستان په خلاف راوتلي دي او حتی د یزر دي سی خپل سرحد حرکت وکي او د خپل سرتیرو سره یو ځای د خپل وطن دفاع وکړي
د زابل د ولایت شورا غړی اسد الله کاکنم ورته خبره کوي او وایي چې کارتیا پیژسی نو د زابل ولایت وسیدونکو به د ملي اردو او د پولیسو سره یو ځای او د دشمن په وړاندې په جګړه وکړي هغه پرام خلکو ژغ وکړ چې باید د ملي ځواکونو د ملاتړ په لار کې هر ډول قرباني ته چمتو شي
نن د زابل ټول ولسونه راټول شوي دي او دغه د پاکستان به شرمانه حمله چې زموږ پر خاورو باندې کړې ده او تاروز یې کړې ده راتیر شوي دي زموږ خاورې ته د دې په مقابل کې د پاکستان پر ضد باندې ځوانان هم حاضر شوي دي چې موږ دغه د دفاع کوو خپل د اصل راځه په افغاني سمو مشتنه ده چې نور د پاکستان په مقابل کې خپل دریس ټینګ کی
د کندهار او زابل وسیدونکو په داسې حال کې د خپل ملي ځواکونو سره ملاتړ کوي او د پاکستان بریدونه غندي چې د جمعې په ورځ د سپین بلدک په لوکمانو نظر کولو کې په دوله ساده جګړه کې د دواړو لورو د فوجیانو او ملکیانو په ګډون شاوخوا ته دیتنه تمرکز بلواوښته
په کندهار او زابل کې د پاکستانی فوجیانو پر ضد عامو افغانانو خبرګون وورید تر یوې وقفې وروسته خبرونه ته ادامه ورکو
ازادي او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي
زه د غزنی ولایت بیا کولوسوالۍ نه د پیغام ازادي رادیو ته پیښه ده چې د غزنی ولایت کې عسكر له موټر سره ډیر ځلن کې روپۍ ته راځي چې طالبان روپۍ اخلي او دې اخلي ولکه چې غزنی کې څه چلند روان ده د ازادي رادیو ته دا پیغام خدای سامان
سلام علیکم د ازادي رادیو ټول اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم ټول بو چارواکو نه ما هیله راغله چې ازادي ولسوالۍ ته ای هات راغله ای ورو راغله او زه تر ټول کمانډانانو سره چې دې ته موږ څنګه شکایت ته کوره په یار له سونو پر باندې 20000 روپیا شاله د مسلمانۍ لکه امام سره ورو راغله موږ ټول بو چارواکو نه دا غوړ دې په جدي مخنیوي وکړي دې کمانډان لا څه پېمات
السلام علیکم زه به هلمند ولایت یم غزنی ولایت هلمند ولایت څخه دا پیغام ته تقریبا چې موږ د پهلمن ولایت کې یو مشګره یو په لا ګارانټي دتلو د ګارانټي ته به چې رګستان ته وخاتو د تدونه پر اسکر دي
نو یی دو با سور کوی په نفر وایسته بل خپل چې نه ګډه خطرانو چې څنګهانه په نامه باندې راځي دا خطر ګرانه راځي دا خطر دو با سور په دیوړې چې ته هم ورکه مجبور وو جواب نه سال سره ویلای هغه ته نو وکړه دا په لاده اولادو لشکرګا دغه ته نوزاد ولې ول سوالی ته مونږ شو په ځای خو کې راځي لږه راوځي له ګریش له ول سوالی چې بعد لشکرګا دی بولی لږه سره ول پوسټ څنګه برڅنګ باندې خاصر و درې شنو تر کني نه می حمله ک نشانه می حمله ک شادان هم بدره ول شادان چې پر و درو ما نو خو هین وایو ورځ هغه خالد دلیل نه څنګه سره ویل نو دوی څو وه خو می په تاب ته په وسه لري څه نه لري نو دا موږ تاسو ته هیله ده په درنایي باندې وصله.
سلام علیکم نور ولی ما د حسکی مین اوسیدن کې ما فعلاً بوتکوټو لسونه خبرې کوم واړم چې دلته د پاکستان کنسولګری سره دوا ځابطان دي چې یو شاړې ټول لته چې کوم خلک پیژنې او یو چې دغه ګڼو دي پرشپتو باندې او په وسطو باندې خلک د ریزو لپاره بخښي او په زور نور په واغستي او خو سپټه ګرځي څخه کوم خلک چې راغلي لري او کڼړ نورستان څخه غي ته ویزې نه ورکول کیږي به څه بدل کی څه شي غواړي مونږ والی چې په تم واتر او رسلی او ورته ملي چې دا رقم مونږ نه پېچې غواړي راته په ودی چې په غیرې ریسوم ویل چې پېچې ورکړي زمونږ غږ وګناوري او دې کو څخه داخلي شي ما خپل هم لاس رجال ته تیر کړی او د فو څخه هم به خرچ شو او ډیر زنانان د خو سپټه ګرځي څخه راغلي لري ځان نه باندې ځات کاوه مننه نه کوم چې زمونږ پیغام ادا دی راړو لڑکوری چرواکو ته السلام علیکم.
وعلیکم السلام علیکم. زه د غزنی ولایت خبره کوم. زه د غټ موټرو موټروان يم. نو موږ د پوسټو سره ډیر فازابې جمعګل خبره کوم. دا پوسټ یې موږ سره په یخې موږ ډیر فازابې کوم. دا وردو یا نه اخی د پولیس اخی موږ ډیر ځنې فازابې د کرباخ بیا او د مکورو د جنډې د اسکر دی او دا موږ ډیر ځنې شکایت.
هلو السلام علیکم. آزادی راډیو کارکوونکو ته سلامونه وایم. خواهش مې درلوده د کندهار پولیس چې دي دغه نږدې زبروي وایي چې نیښ ور به پیسې د نیښې او دوی د یارانو څه بیا تر باغه څه پورې دا څنګه حکومت دی بس نو د یو ولایت ته بل ولایت ته خلک نه دي چې بس وایي چې نیښ ور سیا وایي طالب دي او دا پیسې د نیښې. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه ورور د پروژخانه خبرې کوم. د شهیدان یو پرمد ورور د لسمه نه هیته ورغله ما هغه ځما کار نه کوي 2000 روپۍ رشوت راکړه که 2000 روپۍ رشوت نه راکړي نو کار به ته وکړم کنه خپل کار کاوه. السلام علیکم.
سلام علیکم. نو زیری او نو خبر در کوم چې د لشکرګاه د درایې راتیر شه د شکنه خو د ملنګ کاری ز سجازه در پر باغې پوله کړی دولت په پوسټو کې غنک شنهولې دي د عام ولسم سپېڅلې حق چې باغ پول ته ورسېده د بار خالص درې پلاس ورکی منور دی وختو له کورو ته علاقې آیا چې دا د ولس ګرمچان لري چې دولت لري که به هر ملک ته ځي خود لاري دار وژنې دي دار مشکل سره مخ دي او که چیرې مثال د افغانستان کې خاري کې شاوخا یو کارو کتار کې هغه د پوسټو والا چې د کورو پر رسید مکمل د شي چې واخی خالص جو بیلا کې جورتای چې دا ولې دا چې کوي ته خو دولت نه ځای مو ته دولت الخایو نه راکې نو موږ د سیل جواب کاو دا چې کډاله شي خو هغه څه خپل کار دی په دولت خپل نظر دی او دولت سره باید دا شو ول چې نو دا کدی ولت ځان د شمن جوړي خو دا غد انداز په مخه واخه او ولس چیرې وزن ته نږدې کوي نو دی غلای نه کی دا کارونه چې فریز دی وسلام په احترام او روزګان ولایت.
زه د غزنی ولایت محمد رضا د غزنی ولایت یما پیالم په هلمند ښار کې یو واخه دلته دا مې یو څور روزي د پاره باندې ساره ته وځه بیرته چې راځو د څنګهریانو په نن خلک یې راته کېنولې پیسې راڅخه اخلي او خو ته بس دا پولیس په نامه باندې دي لنګور وزارانو سره یې پیسې د هر مسلمان ته اخلي دا اوس د وطن د خدمت لپاره ولاړ یې او کده غلا د لپاره ولاړ یې مو دې داتې غام د خدای لپاره ورته یې کده د وطن د وظیفې لپاره ولاړ یې نو دا کار دی پری دی او کدا وطن د وظیفې لپاره نه وی ولاړ بیا دې نو دا کار کوي.
دوستانو د فساد په اړه مو تاسو شکایتونه ووریدل خدای دی وکړي چارواکو هم ریدل وي د یادونې وړ دی چې په خپل افغان حکومت هم سره لدې چې وایي د دې پدې سره په کلکه مبارزه کوي او غوړي لمنځه یوسي خو ولسمشر محمد اشرف غنی د دوشمې پر ورځ د فساد لمنځړولو په اړه د اروپای ټولنې دریم کلنی کانفرنس ته په وینا کې ویل چې لا هم افغانستان له فساد سره لاس او ګریوان دی او دا مبارزه کافي نه بولي. راځي په خپل د ولسمشر غنی څرګندونې په ګټه وورو.
My submission is our common
دی وای د فساد پر ضد د زیاتو ادارو رامنځته کیدل په دې برخه کې د ناسم استراتیژي نتیجه ده چې دا نه هم غی لامل هم کیدای شي موږ باید دا جرأت ولرو چې شرایط ته په کتو سره په دې برخه کې همغږي رامنځته کړو په دې برخه کې میلیارډونه ډالر تخنیکی مرستې ځای شي او په هغه کسانو ویشل شي چې دوی د فساد په وړاندې د مبارزې ټینګ اراده نه درلوده نو کله چې دا پیسې په داسې کسانو مصرفيږي دوی ولې پروا وکړي
د ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري یو شمیر نور پیغامونه هم لرو دوستانو چې پر مختلفو مسایلو تاسو مشترسته ولیدي موږ به په امانت سره درته خبرو کو
بله السلام علیکم زه عمران د افغانستان د پولیس خروازو نه دا وختونه کوم چې بیا له تاسو څنګه په کار سره د کوم د فاز باندې چې دین چې تا کول شي دي هغه کسان لا په نن ورځ پورې ماشنه دی ول شي حوال د ډاکټر وایي ته خبره وختونه درام او بیا نور لور پوری چارواکي د افغانستان د دولت د کوم منصبین چې دی هغه ته ماشنه حواله کې هغه ایوان قرباني ته او خپل وطن ته سرونه ورکړي ته نن پورې خپل ماشنه دی ول شي ټول چارواکو څخه دا وختونه درام چې ټول او د جګړې قربانیا وروته دی چې دی په توګه په باندې او نور وسام پر
بلې زل لوګر دا خبرې کوم د لوګر په شاته عامه کې واکسین د لیونیسټ واکسین په بها باندې خرڅي ډاکټران اول کې او پلمو بهانه کې واینست نیس خلاص شوه په اخر کې او سازش کې و 8000 میتي 8900 میتي یا زار میتی دا دموګه شکایت شحات عنیت یا مربوطه مقامات او یا بالا مقامات او ورسوي والسلام
السلام علیکم زمانو سناګول ده کبيسه ولاین الاسه ورسوالین غاګیګ دا الاسه ورسوالین کې ډیرونو جنگ ده پوښله دا اوس قریب خجنګ ټول افغانستان سر ته سر جنگ ده پوښله دا الاسه کې نه مکتب نه مدرسې نه بازار ټول هم دشي بند دي تا قریب دمه شرم ډیر کېږي اندغه دولت طالب هر ورځ اندغه ګرځي ګړو زنه بازار تخل پری دي نبل ځای نبل ځای دا اخر کې څنګه وشي دا وسوي دا کوم څو خوري به دا حالت یو غمو اخر دا تا گاوا لسیول سوالی کی یو ورځ نه ده دوه ورځ نه ده نور علام لره مختخه د ازادي رادیو ټول یو جان تشکر خدای پامن دی
عبدالباسط د قرباغ دوری خیلو نه دغه فواید امیر وزیر صاحب محترم خو نه پېنځه دا په تیاره کې دي د سرای شمالي نه د افغانانو سرک دی نه ویني درې ساته سرای شمالي نه ته د افغانانو رسیدي او حال دا چې درې ساته له تو جلال آباد ته په لختي موجوده په سرای رسیدي نو دا مې را باندې کې دا وزیر ته ته په خپل سرګو دا سرک وګوري او بل د سره شمالي نه د قرباغ سرک هم په فواید باندې پوهه کړي دا هم ډېر خراب شوی دی ترانسپورت او وسایل نقلیه د لپاره ډېر مشکلات دي دا خو ته نن د لاسر په خرابې دا کم نسې پری دي سبب شلو ته کې دی د جوړېدو توان نه لري همدغه چې دا د قرباغ د بغلان ماشینه او سرک هم جوړ شوی دا هم باید په فواید باندې په نظر کې ونیسي
السلام علیکم محمد ولی د ننګرهار نه خبر کوم وروره زموږ او سب کې وروره او موږ ماجرین دا غوړي د پاکستان له لاندې چې لیدل څه څه ته ما په دې سره سره جوړ دی وړو یو بوخت غوړي دا کړی د انټرنیټ سره د څار دی یو راته ته ماجر راځي چې له انټرنیټ سره موږ یې بل بار کې وښنه
زه خان کو چې د زابل ولایت نه زنګ وهم موږ هله کو چې موږ مالداران یو موږ به څنګه به ترنک به وګو گزارانه څو بل ځوبونه چې ماغه انداري وي یو کوش تاوی مې مال نه پرو دیږي موږ مالونه را دي ته خماخه شي و کیږي د اصل کال د غزمو دند ده موږ دا چارواکو ته هله کو چې موږ سره نو کوي احتیاط وکړي هیڅ کوم څه تک پرو کې دی به چې څو ښاری په غټه کان کې پر مالدارانه به اول موږ بیا زمیندار خلکو ټول هغه موږ کې کړل دي چې موږ دا راوون من دي کې بیا غي کړل دي موږ څنګه ته واړو بالا دي دي بل پرو دري دي په څه ته وای ودا کو چان ته وانیان دي دا ټکان دا کو چان کوي دې مطلب د کشتوی نو موږ څه وکړو پر کوم خوا ولاړ شو موږ داخل کوو زابل د چارواکو سره چې موږ سره نو کوي چا په کې یو نو سره موږ نه کې تا وانه وسلام
د اسدی اوریدونکو پروګرام اوري دوستانو د دیور خبري مو اوریدلې چې د کوچیانو د ستونزې په اړه راستر ژغیدي موږ به پراتلونکو خبرونه کې یو میلمه ولرو چې په ټول افغانستان کې د کوچیانو د ستونزو او شکایتونو په اړه موږ ته معلومات راکې او دا چې د دې لپاره کوم ځنګړي پلانونه په پام کې لري له همدې سره زموږ د نن ورځې د خبرونه وخت پاتې ورسید تر بل خبرونه مو پر خدای سپارم الله مو ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د سپټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي په افغانستان کې د پیغام سپټونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
ولنیزی شبکه انټرنیټ فیسبوک ټوئیټر اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.